درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تمو ز اسمت څاروان هرکلی کوم. د دې خبرونې په پیل کې هم خبرونه لرو. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت ویندوی جانان سائق وایي چې په افغانستان کې د وروستیو ورځو د ورشتونو له کبله د مړینو شمیر 9 تنو ته رسیدلی دی. ښاغلی سائق تر دې مخکې د مړینو شمیر 40 تنه شولی و، خو د پرون ناوخت وویل چې د 9 تنو پر مړینې سربیره 10 نور ټپیان شوي او 6 کورونه او ودانۍ نړېدلی دي. د وروستیو اونیو شدیدو واورو او بارانونو د سالنګ په شمول د یو شمیر ولایتونو لاری بندی کړی دي. په خوست کې د یوې سرګولولې په چاودنه کې 2 ماشومان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس پرون ناوخته خبر ورکړ چې 2 ماشومان او یو ناچاودېدلې سرګولوله خپل کور ته وړې وه او د لوبي پر مهال پرې وچاودېدله. وژل شوي او ټپیان د یوې کورنۍ غړي دي. په افغانستان کې له جګړو څخه پاتې ناچاوده سرو کې ماینونه او مهمات وخت په وخت ملکیانو ته مرشوب داړه دي. د افغانستان متحده جبهه وایي په هیواد کې د ننه او ځینو نورو هیوادونو کې د ایسارو پخوانیو ځواکونو د لاسنیوي او همکارۍ لپاره هلې ځلې کوي. د دې جبهې یو مسؤول جنرال خوشحال سعادت پرون د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د افغان سرتیرو د درنښت په نوم یوې غونډې ته دا خبره وکړه. په دې غونډه کې د جنرال اکمل امیری، جنرال رازق او ځینو نورو پخوانیو افغان جګپړو پوځي قومندانانو عکسونه ځړول شوي وو چې له طالبانو سره په مخامخ جګړو یا د هغوی په بریدونو کې وژل شوي دي. په دې غونډه کې د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو ځینو مشرانو او ځینو نورو خلکو برخه اخیستې وه. خوشحال سعادت پر طالبانو نیوکه وکړه چې د افغانانو په وړاندې د ده په وینا بې دریغه زور زیاتی کوي. د افغانستان متحده جبهه د پوز د پخوانی جنرال سمی سعادت لخوا جوړه شوی او اکثر حق پخوانی قوماندانان او جنرالان پکې شامل دي چې کلونه د طالبانو په وړاندې جګړه کړې ده. ایران وایي د طالبانو حکومت غواړي په چابهار بندر کې د اقتصادي نمایندګۍ دفتر پرانیزي. د ایران مهر خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د طالبانو د اقتصاد وزارت پلاوی دغه هیواد ته د سفر په ترڅ کې دغه دفتر د پرانیستلو غوښتنه وکړه. په خبر پاڼه کې راغلي د طالبانو تر کنټرول لاندې د اقتصاد وزارت د نړیوالو ترانزیتي چارو د رئیس محمد الله بختیار په مشهید طالبانو پلاوی هم چا بهار بندر ته تللی او هلته د ورسپشر له سلاکار حجت الله عبدالمالکی او د بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دي. د ایران د سوداګری او چارو عالی شورا د اعلامیې لمخې دواړو خواوو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری او ترانزیت پر پراختیا ټینګار کړی دی. د راپور لمخې د طالبانو پلاوی او ایرانی چارواکو د چابهار بندر د پراختیا له پروژې خپل بشپړ ملاتړ څرګند کړ. د اوکراین ولسمشر له نړۍ وغوښتل چې د روسیې په ماتولو کې ورسره مرسته وکړي. ولودیمیر زیلنسکی پرون په یو بیان کې وویل چې اوکراینی ماشومان د روسیې د پوز هدف دي. هغه په اودیسی شهر کې هغه بریته اشاره وکړه چې د شنبه په ورځ پکې 4 ماشومان ووژل شول. تیر ورځ د اوکراین پوز تایید کړ چې په اودیسی کې د روسیې د بریټ په پایله کې د قربانیانو شمیر 12 تنو ته رسیدلی دی. او د تیلو صادراونکو هیوادونو سازمان اوپک غړیو هیوادونو موافقه کړې چې د روان کال په دویمه روبه کې به د تیلو صادراتو کمولو ته دوام ورکړي. د سعودي عربستان او روسیې په مشرۍ اوپک پلس پرون وویل چې د تیلو په صادراتو کې کموالی به د روان کال د جون تر پایه دوام وکړي. روسیه چې د اوپک له متحدانو څخه ده وایي چې د روان کال په دوهمه روبه کې به هر ورځ 4,100 بیرل تیل تولید کړي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر او لوی درستیز دوه ته تللی. نوې تعلیمي کال ته ورځې په رانژدې کېدو دي، خو زده کوونکي وایي د کتابونو درک نشته. افغاني سره میاشت ټولنې د نورستان په نورګرام کې د غره د شوې دوله کبله زیانمن شویو ته مرسته ورسوله.
څلور سو کورنیو ته د موږ نکرې کلی ته بل مال ورسوله. خپل لاس باندې ډېر شفاف طریقه باندې خلکو ته تقسیم کړو.
په اورزګان کې یو شمېر ځوانان ولې د انګلیسي ژبې زده کړې ته مخه کړې؟
په دې خاطر انګلیسي زده کو چې انګلیسي خو یو نړیواله ژبه ده، خپل مشکلات حل کو او خپل افغانستان ته خدمت وکړو ان شاء الله.
په غزنی کې د ملي جامو دود بیا زیات شوی. د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند په اړه نن په قاهره کې خبري پیل شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد او لوی درسیز قاری محمد فصیح الدین فطرت دوحې ته تللی او تمه ده چې هلته د دوحې د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون او کانفرنس کې ګډون وکوي. د دوحې د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون او کانفرنس د میکس نن دوشنبه پیلیږي او تر چهارشنبه دوام کوي. د دې موضوع تفصیل له صفی الله ستانکسی واوري.
د دوهی د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون چې د قطر د دفاع وزارت لخوا اداره کیږي ویلي د بیلابیلو هیوادونو شاوخوا نوي ځانګړي استازي د یاد نندارتون په اتمه دوره کې ګډون کوي. دوی د طالبانو د دولت د استازو د ګډون په اړه رسمي څه نه دی ویلي، خو د طالبانو دوه لوړ پوړي چارواکي د غونډې ته ورغلي. د طالبانو دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او د طالبانو د پوز لوی درسیس قاری محمد فصیح الدین فطرت به د دوهی د دفاعي صنایعو په نندارتون کې ګډون وکړي. د دوهې د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون کې د 200 هیوادونو او دفاعي پوځي شرکتونو د ننداري مراکز جوړیږي. تمه ده په یوولس سیمو کې د لوی نندارتون پیل شي او په ترڅ کې به 2 نړیوالې معاهدې لاسلیک شي. دغه نندارتون ته د 100 هیوادونو یوولس جنگي بیړۍ هم ننداري ته خودل کیږي. د طالبانو د دفاع وزارت په اعلامیه کې نه دی ویل شوی چې د دوی لوړپوړي چارواکي د دوهې په نندارتون کې په کوم ځانګړي برخو کې بحث او ګډون کوي. د طالبانو د دفاع وزارت اعلامیه په اساس تمه ده دا طالب چارواکي هم درز له قطري چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا باندې خبري وکړي. د افغانستان د پخواني پوز د کمانډو ځواکونو عمومي قمندان جنرال فرید احمدي ازادي رو سره په خبرو کې له مولا یعقوب سره د قطري چارواکو د لیدنو پر مهال د ځینو پیښیدونکو مسایلو په اړه خپل نظر داسې شریک کړ.
تاکید خواد کرد قطر که نماینده ملل متحد نماینده مستقل برای افغانستان پذیرفته شود.
قطر به تینگار وکړي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي و منل شي. همداراز د ځینو ناتایید شو راپورونو په اساس احتمالا د امریکا ځینی استازي په ټیټه کچه له ملایقوب سره خبري وکړي، ځکه د ناتو د پرمختللو وسایلو ټول سیستم چې اوس د طالبانو په لاس کې دی ټول څار او ساتنې ته اړتیا لري، هم د هوایي ځواک او هم د ځمکنۍ قوا محاربوي
تخنیک.
جنرال فرید بیا دانی وکړه چې طالبانو تیر 2.5 کال د نړیوالو قدرتونو له مخالفتونو د ځان په ګټه کار اخیسته او د نړیوالې ټولنې د غوښتنو او شرایطو په نمنلو سره یو ناسنجول شوی ګام اخیسته چې د ده په نظر دا به د طالبانو په تاوان تمامیږي. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست د 2022 کال په جولای کې په خپل لومړني بهرني سفر کې هم قطر ته تللی وو او هلته د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره لیدلی وو. هغه وخت د قطر د دولت خبری اژانس لیکلی وو د قطر امیر په افغانستان کې د ثبات او پخلاینې لپاره د کار کولو په اهمیت ټینګار وکړ. د طالبانو دفاع وزارت سرپرست تر دې لیدنې وروسته ویلي وو له قطري چارواکو د پوځ د تنخوا او یونیفورم او د سرحدونو د ساتنې د تخنیکي وسایلو او وسایطو د مرستې غوښتنه کړې. قطر د سیمې او نړۍ له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او په لوړه کچه مذاکرې ورسره کړي. د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د 2023 کال په مې کې کندهار ته تللی وو او هلته د طالبانو له رهبر ملا هبت الله اخندزاده سره لیدلی وو. رویټرز هغه وخت لیکلی وو دا پټي خبرې له نړیوال ټولنې سره د لانجمنو مسایلو پر اواري څرخې دي. نړیوال ټولنې له طالبانو غواړي چې د افغانانو په تیر بیا خزو او لګکیو بشري حقونه رعایت کړي. د بیلګې په توګه دوی د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو په پرانیستلو ټینګار لري. قطر له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دې ترڅنګ چې د طالبانو سیاسي دفتر له کلونو هلته فعال دی د لویدیځ او طالبانو ترمنځ دی اوپله رول لوبوي. وروستی وار د فبروري 14 او 19 دوحه کې د افغانستان اړوند د ملګرو ملتونو په کوربتوب هم یو نړیوال کانفرنس جوړ شو، خو طالبانو پکې ګډون ونه کړ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ خپل ازادۍ رادیو اورئ. په داسې حال کې چې د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته ګوتې بشمار ورځې پاتې دي، په افغانستان کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي لای هم د خپل نویو ټولګیو لپاره کتابونه نه دي ترلاسه کړي. دوی آزادی رادیو ته وویل د کتابونو د ترلاسه کولو لپاره څو ځلې خپل شوانځیو ته مراجعه کړي خو تش لاس راستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویندوی منصور احمد حمزه په دې اړه د آزادی رادیو پوښتنې ته ځواب ورنکړ، خو ځینو نورو رسنیو ته ویلي چې د شاوخوا 80% زده کوونکو لپاره کتابونه چاپ او ویشل شوي دي. جزیات عابد سپوږمې پر راپور کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ادعا کوي چې 80% زده کوونکو باندې نوي درسي کتابونه ویشلي، خو د بیلابیلو ولایتونو د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي چې لا هم نه دي توانېدلي چې خپل نویو ټولګیو لپاره درسي کتابونه ترلاسه کړي. هغوی ازادي راډیو ته وویل چې تیرو کلونو کې هم زاړه کتابونه ترلاسه کړي وو، تر دې حده چې ارشیوی وو د هغو پر ځای نوي کتابونه له بازاره وپیری. د کابل اوسیدونکو او د نهم ټولګي زده کوونکو شهیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مورا د هم قوس په خاطر
موږ د قوس په لسمه د کتابونو د ورکړې لپاره وو غوښتو. کله چې لاړو ویل اوس لاړ شي او د هوت میش کې راشي. کلار شو هم خکارانه د چي کتابونه به بشپړ مخت راکړي کنه. پروس کال مو هم چي کتابونه واخیستل زاړو، حتی ځینی پانی نوي او موږ اړېدو چي له بازارې واخلو.
د پنځم ټولګي یوې بلې زده کوونکې مرزیه په دې اړه ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل:
بلې هم راځه کړته ولې
هو ورغلی وو، خو وی ویل چې د کتاب له نشټوالي سره مخ دي. تر اوسه خو هیڅ کتابونه نه دي تر لاسه کړي. تیر کال محمد کتاب کمی درلود او اړیدو چې وی پیرو
مجبور شیم چې از بازار بخریم.
د کابل ولایت په خوانځیو کې وی خون کې چې د امنیتی ستونزو لامل یې د نوم او خوانځي له خوده لوډه وکړه. هم په خوانځیو کې زده کوونکو ته د کتابونو دی ورکړې پخلای و نه کړ.
کتابو ټول وای چې ما
کوم سیمو کې چې مو کې یو خوانځیو ته کتابونه نه دي رسیدلي. فکر نه کوم چې روان کال کې د داسې یو څه پیښ شي، نوې کتابونه توزیع شي. زموږ په خوانځي تر اوسه هیڅ کتابونه نه دي راغلي او قطعا مې داسې کوم څه نه دي اوریدلي.
په یو شمېر ولایتونو کې هم زده کوونکي ورته ستونزې لري. د بلخ ولایت د پنځم ټولګي زده کوونکي نجلا هم ورته ستونزې لري.
څو ورځې
مخکې چې موږ ښوونځي ته لاړو، زموږ استادان وویل چې تاسو درسونه نه دي پیل شوي. د هوت په 15مه د اولو ټولګیو نوملیکنه کیږي. ستاسو درسونه د عمل په لومړۍ نیټه پیل شي. تر اوسه موږ ته نه کتابونه رسیدلي او نه درسونه پیل شوی دی. زه له دې وضعیت څخه هیڅ وخت نه
یم.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي. خو د ملي ټلویزیون په ګډون یو شمېر نورو رسنیو سره یې په خبرو کې ویلي چې د دوی د حکومت په 2.5 کلنه موده کې 80 میلیونه کتابونه چاپ او ویشل شوي دي. هغه ادعا کړی چې نوي چاپ شوي کتابونه شاوخوا 80% زده کوونکو ته رسیدلي دي. په افغانستان کې په ښوونځیو کې د درسي کتابونو د نشټوالي او د شته درسي کتابونو زوړوالی هغه ستونزه ده چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه. او هغه مهال هم یو شمېر زده کوونکي اړ وو چې د اړتیا وړ کتابونه له بازاره واخلي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د نورګرام ولسوالۍ په هغه کلی کې پر سوونو کورنیو خوراکي او نورې ژمنې مرستې ویشلې چې شاوخوا دوی ونې وړاندې د غره د شویدو له کبله کورونه وران شول. په دې پیښه کې لسګونو کسانو ته مرشوب له هم واوښته. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ د تیتین درې نکاري کلی باندې د کب په لومړۍ نیټه د زیات باران او واوري ورخت لامل لغره تیګي راو خوې دي چې په کیاته کورونه په بش پر ډول تیګولان دي شول. نږدې 150 کسان ته مرګ جوړ بل ورسېد او په لزګونه نور کورونه زیانمن شول. په نورستان کې د افغاني سری میشتي چارواکي وای نن یک شنبه د نکري په 400 کورنۍ خوراکي او ژمني توکي ویشل. د دغه ټولنې مشر مولوی نور احمد هیدرزی د ویشل شوو موادو د اندازې او نویت پاړه ازادي راډیو ته ویل:
د افغاني سینما شټونه لورینا څلور سو پیکج دغه اسیب زده خلکو لپاره برابر شوی وو چې پار پیکج کې 50 کیلو وړه څلورشنیمه کیلو وریجې دوه عربي کمبلې 15 تر غوړی 15 کیلو لوبیا 15 کیلو بوره یو کیلو شینچه مالګه شامل وو. دغه مواد د افغاني سینما شټولنې په خپل گاډو کې د نکره کړی ته ورسول او الته په مستحقینو باندې وویشل. دغه مواد د ورور هیواد قطر د هلال احمر یا د سینما شټولنې لورینا د افغاني سینما شټولنې په واک کې ورکړ شوی وي.
کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړې پرې خوختي د نکري کلی قومي مشر نعمت الله
زمون کلیوال هیوادوال شهیدان شول څه زخمیان شو په دې حادثه کې فوراً په هغه عین زمان سره د افغانستان د سری میاشتې د ټولنې لخوا نه خپل هغه مسؤلینو رسیدګي وکړه. الله تعالی دې نور هم دې ته بری ورکړي او زمونږ هغه خلکو ته پټۍ جوړ شو زخمونو باندې ملخم ولګوله او اوس دې څلور سوه کورنیو ته زمونږ نکري کلی ته خپل مال ورسول او خپل لاس باندې ډېر شفاف طریقه باندې خلکو ته تقسیم کو هر سړی ته خپل حق حقدار ته ورسېدل او موږ ډېر خوشاله یو مننه کوم.
د نورګرام ولسوالۍ د تیتین درې نکري کلی اوسیدونکي که څه هم په ترلاسه کړو مرستو خوښي څرګندوي خو وايي په غره کې نورې تیږې هم له خپلو ځایونو خوځېدلې او هر وخت یې د راښویدو او د کب د لومړۍ نیټې په څیر د یو بلې غمجنې پیښې رامنځته کېدو ویره شتون لري. نو له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې په هوارو سیمو کې ورته د مشت کېدو غم خوري او دوی له یاد ګواښ څخه وژغوري.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
تاکل شوه ده د اسرائیل او حماس ترمنز د اوربند په اړه د خبرو نوې پړاو نن دوشنبه په قاهره کې پیل شي. په دغه خبرو کې بعد امریکا قطر او د حماس ډلې استازي برخه واخلي. حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. تر اوسه د شپږونیس اوربند او له حماس څخه د یرغمل شویو کسانو د خلاصون په اړه خبرې اترې ناکامې شوې دي. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانک زیب راندی کوي.
مذاکره کوونکي هڅه کوي چې په غزه کې اوربند وشي خو اختلافات لا هم پر خپل ځای پاتې دي. د امریکا، قطر او حماس ډلې پلاوي د خبرو د نوي پړاو د پیل لپاره قاهرې ته رسیدلې دي. اسرائیل ویلي چې دوی په دې خبرو کې د ګډون کوم پلان نه لري. مرکچان د شپږونیز اوربند پر رامنځته کولو او د اسرائیل له زندانونو د فلسطینی بندیانو د خلاصون او له حماس د اسرائیلي یرغملو د آزادولو په اړه تمرکز لري. حماس چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا ترورستي سازمان ګڼل کیږي له غزې تړانګې څخه د اسرائیلو د ځواکونو د بشپړ وتلو غوښتنه کړې ده. اسرائیل ژمنه کړې چې د حماس تر بشپړ له منځه وړلو پورې به جګړې ته دوام ورکوي. د اسرائیلو بله غوښتنه له حماس څخه د 130 یرغمل شوو خلاصون دی خو ګمان کیږي چې د یرغمل شوو کسانو له ډلې 13 تنه مړه شوي وي. اوس د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه شپږمې میاشتې ته داخليږي خو شدت یې نه دی کم شوی. په غزه کې بشري وضعیت هم خورا بد دی او د ملګرو ملتونو چارواکو مرستندوی ادارو په دغه ښار کې د یو بشری ناورین خبرداري ورکړه. د یکشمې په ورځ د اروپایي ټولنې یو پلاوی مصر ته لاړه او له غزې سره د مرستو د دوام غوښتنه وکړه. د اروپایي پارلمان د بشري حقوقو کمیټې مشر اودو بیلمن چې د دغه پلاوی مشري کوي په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د مرستو پر رسولو ټینګار وکړ.
زموږ په اند اوربند یوازینۍ لاره ده چې تر ټولو بیړني کارونه ترسره کړو او د زرګونو خلکو د وژل کېدو مخه ونیسو. د بیګنا خلکو د وژلو مخه ونیسو او هغه ته چې د بشري مرستو اړمن دي مرستې ورسوو.
د ملګرو ملتونو په وینا د غزې د ښار شمالي برخې د مال د سخت قحطۍ له خطر سره مخ دي. اسرائیل ویلي چې د غزې شمالي سیمو ته د مرستو د کاروانو د ننوتلو اجازه نه ورکوي او له همدې کبله له خوراکي توکو ډکې لسګونه لاري د غسی میته د تلو انتظار باسي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د 15 میاشتنې جګړې په پایله کې تر اوسه د قربانیانو شمیر له 10000 اوخته دی. په تیرو څو ورځو کې د وزارت لخوا په هر 36 ساعتونو کې د قربانیانو شمیر تر 100 ډیر خودل شوی چې د غزې د اوسیدونکو د وضعیت په اړه پراخ اندېښنې راپارولې دي.
له خبرونو ور اخوا د افغانستان د ځینو نورو سیمو ترڅنګ په غزنی کې هم په واده کې د ناویانو لپاره د افغانیو ملي کالو د اغوستلو دود زیات دی. له 2000 میلادي کال وروسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او په تلویزیونونو کې بهرني سیریالونه عام شول، له هغه وروسته د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې په ودونو کې د ناویو لپاره د ملي کالو کارول یو څه کم شوي وو. د دې کمیسون خلې گریوان لمن او تراټه ټول شزي په خورا ظرافت په زرتارو په لاس جوړوي، خو ځینې نورې بیا بازاري هم وی چې په چرمو خامکو جوړ وي. نور حال په دې راپور کې اورو چې د وی مېربني په شخ پیلېږي.
بازاری چرمی چلا سینری امدارنگا دیولو کار پکی سوی دا امدارنگا برتا ہماغا چرمی و پٹی پکی کار سوی دی
میمنه د خپل ورینداري نوی کالی برابروي چې ځینو ته ګنګرګان هم ورلیدل دي. د خپل ورور ته څو ورځې مخکې واده راوړی میمنه وایي ورینداري د پلار له کوره اته غټ ملي کمیسنه راوړي او دوی هم دلته څوارلس دانې نور ورته جوړ کړي دي. د میمنې په باور چې په ودونو کې د پخوا په پرتله اوس بیرته زیات خپل ملي کالي رواج سوي دي چې ناویانو ته ورکول کیږي.
په تیرو کلو کې یو څه ناڅه دا رواج کم رنګه سوی و او ډیری خلکو هغه ستاسو په خبره د سریالو په خاطر باندې یا هم د دې فلمونو په خاطر چې به د نور هوادو فلمونه کتل په دغه خاطر باندې د دې دا رواج ډیر کم رنګه سو دی. معمولا ودونو ته او د ځان هغه محفلونو ته نسبت د افغاني کلو باندې هغه کلو ته ترجیح ورکول چې به په سریالونو کې کتلی وي له نور اوریدل. خو اوس بیرته شکر دغه رواج بیرته راځوندی سو په دې خاطر باندې چې دی شاید ډیری دې ته متوجه سوی وي چې اصلي
میمنه وایي په دغه یو کمیس شاوخوا لس زره افغانۍ لګښت راځي. که څه هم چې په اوسني وخت کې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې سوې دي او په دغه کمیسونو زیات لګښتونه راځي، خو بیا یې هم خلک د خپل کلتور او دودونو د ژوندي ساتلو په موخه تیاروي، خو تر څنګ یې دغه کالي ځانګړې ښکلا هم لري.
کوم کالی چې په لاس باندې ګنډل کیږي، کوم کالی چې مثلا زیار پکې ایستل کیږي ځانګړي ښکلا لري. اوس نور کالی دي مثلا نور تکی دي هغه دومره زحمت نه غواړي، په دا خاطر دومره ښکلا هم نه لري. په دا خاطر باندې افغانانو بیرته خپل رواج راځوندی کو.
دا دغه کمیسونو خلې ګریوان لمن او تراټه ټول شځي په لاس جوړوي چې میاشتې وخت اخلي، خو ځینې نورې بیا بازاري هم وي چې په چرمو او خامکو جوړوي، خو وایي دا کمیسنه رارخیزي ګټې لري.
کله چې دغه رواج بیرته راځوندی سي یا راځوندی سوی د لومړی ګټه دا ده چې پښتني نجونې په دې کې ځانګړی ښکلا پیدا کوي. له هر لحاظه د افغاني کالي هغه کالي دي چې کولای شي د یو چا صورت ښه وپوښي. بل ښکلا لري ځانګړتیا یې دا ده چې ډېری مېرمنې موږ لرو چې هغې نور کسبونه نه لري دومره، مثلا زده کړې نه وي کړې، هغې په دې باندې کار کوي. د هغو لپاره ګټه دا ده چې دوی کولای شي خپل کسب ته ادامه ورکړي، دوی کولای شي خپل د لاس زیار څخه عاید ترلاسه راوړي.
دغه کمیسنه اکثر له جولۍ، بخمل او یا هم هندوستاني بنارسۍ څخه جوړ وي چې ښځې ورسره په ململ او ګاج ټکرو په ون سڼا او زرتارو جوړ سوي چکن ټکري پر سره وي. له 2009 میلادي کال څخه وروسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او په تلویزیونونو کې بهرني سریالونه هم سول، نو له هغه وروسته د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په ودونو کې د ناویانو لپاره د ملي کالو کارول یو څه کمرنګه سوي وو، خو په دا وروستیو کې بیرته رواج زیات سوی دی.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
ویل کیږي په اروزګان ولایت کې په وروستیو کې ډیری ځوانانو د انګلیسي ژبې زده کړې ته مخه کړې ده. دغه ځوانان وایي انګلیسي یوه نړیواله ژبه ده او هغه د دې لپاره زده کوي چې د دې ژبې په وسیله وکولی شي له انټرنیټ او نورو لارو ډیر څه زده کړي. د پښتو ژبې یو شمېر لیکوالان بیا وایي چې ځوانانو ته پکار ده چې د انګلیسي ژبې تر څنګ خپله مورنۍ ژبه هم هیره نه کړي او ښه زده کړي. تفصیل په دې راپور.
دا د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د انګلیسي ژبې د زده کړې یو کورس دی چې ګڼ شمیر ماشومان په کښې کې په زده کړو بوخت دي. دې ته ورته په دغه ولایت کې ګڼ شمیر نور د انګلیسي د زده کړې مرکزونه شتون لري چې په کښې کې هره ورځ په سلګونه زده کوونکي په کښې کې د انګلیسي په زده کړو مصروفوي. د انګلیسي زده کړې په همدې کورس کې مې د انګلیسي زده کړې د څو زده کړیالانو څخه وپوښتل چې ولې د انګلیسي ژبې
او کورس ته لمړی توب ور کړی.
نن می فیض الله دی، تخلص می فیضان دی، د روزګان ولې جهرات لوسوري اوسیدونکی یم. پښتو مزمن نو یم اوس مهال، ځکه چې زه کله د مکتب نه فارغ سولم بیا فوهنتون درالمه، روزګان ولایت انګلیسي ادبیات ترالمه، او دغه تر څنګ اوس دلته انګلیسي سنټر سره تعقیبوم په روزګان ولایت کې. انګلیسي د دې لپاره وامه چې زه غواړم چې لمړی د نړۍ سره په ژبه باندې پوه سم، چې په نړۍ کې کوم څه روان دي. هغه اوس مهال ځکه چې انګلیسي یو بین المللي ژبه ده، زیات هغه چې روان دي معلومات چې دي نیټ چې دي ټول انګلیسي کاریږي. او زه غواړم چې افغانستان ته خدمت وکړم، مطلب مداد چې زه غواړم چې ځان څخه یو ترجمان جوړ کړم.
مای نیم از خوانین، مای لاست نیم از کلیوال علی اوروزګان. په دې خاطر انګلیسي زده کو چې انګلیسي خو یو نړیواله ژبه ده، بل د خپل افغانستان د پرمختګ لپاره چې ډیر زموږ افغانستان ډیر ځپلې او جنگ ځپلې هیواد دی، په خاصه توګه روزګان د ځینې ټول ولایتونه، خو په دې خاطر موږ انګلیسي زده کو چې خپل مشکلات پال کو او خپل افغانستان ته خدمت وکړو ان شاء الله.
مې وکیل احمد د روزګان ولایت مرکز رینکوټ اوسیدونکی یم. راتلونکي کې خو داسې پلان لرم د خیره کله چې زه د انګلیسي څخه فارغ سم، د ډیر سم غواړم. یوازینی زما مقصد دا دی چې زه خپل تلې ځانګړی سنټر، یعنی که هغه په مفت ډول وي، یعنی زما خپل یو استاد خپل شوق چې پراتلونکي خپل یو استادم.
لکه څنګه چې دا زده کړیالان په کم باور دي، واقعیت اوس هم انګلیسي د نړیوالو اړیکو لومړنی ژبه سوی. سوداګری، اکاډمیک بنسټونه او دولتي سازمانونه اکثره انګلیسي د عامې وسیلې په توګه کاروي. په دې توګه افراد هڅوي چې ژبه زده کړي ترڅو په نړیوال ډګر کې په اغیزمنه توګه برخه واخلي. انګلیسي خپل ځان د نړیوالې ژبې په توګه رامنځته کړي، په نړیوالو اړیکو، سوداګرۍ، تعلیم او کلتور کې مهم رول لوبوي. په وروستیو کلونو کې په ټوله نړۍ کې د هغه کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی چې د دویمې اضافي ژبې په توګه انګلیسي زده کوي. خو د پښتو ژبې یو شمیر لیکوالان بیا وایي چې ځوانانو ته پکار ده چې د انګلیسي ژبې تر څنګ ځوانان باید خپلې مورنۍ ژبې پښتو ته هم کار وکړي. د غزنی ولایت د پونتونو صاد پوهنمال نکیب الله خان خیل می په دی اړه پښتلې دي.
تیر شلو کلونو را په دی خوا په افغانستان کې د نورو بدلونونو سره په خوا کې یو دا بارز تغییر هم تر سترګو کیږي چې په ټولو خارونو کې د انګلیسي ژبې د زده کړې مینوال زیات سوي دي او کورسونه په لوی پیمانه سته. کورنۍ خپل ماشومان د دې لپاره هڅوي چې انګلیسي زده کړي ترڅو انګلیسي د ژوند یا د معاشیت تیرولو وسیله وګرځي. دا تصویر په لویه پیمانه په افغانستان کې اوس حاکم ده. قوله به د مرغه تر څنګ خپلې هغې مورنۍ ژبې ته سیغه پښتو د هغوی ته اشاره کړې ده چې دا په راتلونکي کې د خپلې ژبې سره یوه لویه جفه ده، ځکه ژبه هویت ته کله چې هویت مړ شي د انسان هغه ارزښت له منځه ځي. موږ زیاتره څېړونکي لیکوالان سی هغوی مسلک ادبیات نه وي، هغوی په ادبیاتو کې دومره بې سواده دي چې که چېرته یوه عریضه هم ولیکي، یوه عادي لیکنه هم وکړي، هغه لیکنه بیا په لسګونو له تېروتنو سره مل وي.
لیکوالان په دې باور دي چې په مورنۍ ژبه درس ویل په مکتب کې د بیګانګۍ احساس له منځه وړي او ماشوم ته د محرومیت احساس نور کوي. لیکوالان په دې باور هم دي چې پر حکومت فشار راوړل سي ترڅو خپلې ملي رسمي ژبې پر ځوانانو باندې په جبري توګه زده کړي او هغوی واسوي چې خپلې ملي ژبو ته د نړۍ د نورو هیوادونو د ژبو په څیر اولیات ورکړي او کار ورته وکړي. په اوروزګان کې د انګلیسي زده کړې دا مرکزونه یوه بیلګه ده، یوه کوچنۍ، خو د افغانستان په نورو ولایتونو کې دا ډول بیلګې ډېرې په لوړه سطحه روانې دي او خپلې ملي رسمي ژبې تر شا خوري.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار څخه احمد الله خبرې کوم. موږ د پاکستان څخه را ماجر سی یو، دلته د تور کوتل سره پراته یو، په ډیر بد حالت کې یو. د نړیوال سم دا غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي او موږ د نورو خلکو په ګناه نه نسی د افغانانو سره دی پراخ مرسته وکړي. موږ په ډیر بد ژمی کې دلته راغلی یو، پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړو. سلام علیکم.
عبدالله د کندوز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ نه. زه د مخابراتي شبکو څخه د افغانستان د حکومت څخه دا هیله کوم انټرنیټ ارزانه کړي او خپلې مخابراتي شبکې په هر ځای کې فعاله کړي. دلته په ارچی ولسوالۍ کې انټرنیټ ډیر کمزوری دی، بل د خلکو اقتصاد ضعیفه دی، انټرنیټ یې ډیر ګران دی. نو موږ غږ د تر لوړو مقاماتو ورسیږي چې په دې باره کې تفصیلات ورکړي او کموالی په انټرنیټ او نورو شیانو کې راولي. شواق ولرې علامل
لارې بندې د ورور د اسلامي امارت د خواسه زموږ غوښتنه ده چې دا لارې راخلاص کړي. ډېر له سختو ستونزو سره مخامخ یو، ډېر در په دره سوي یو، ډېر خاک په سره سوي یو ورور. یوه ناره نه څوک اوري نه څوک ستا وروره. زموږ کتی دا تدبیر خبرې دغه کې ډېره مننه وایي ورور جان.
اوس چې د خبرونې نیمایي برخې ته رسېدلی